سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایران خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي دا خبر جزئیات په وروسته واورئ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 1000 افغانیو عواید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوې چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه افغان لوبغاړو تر دې دمه په درې څلوېښت اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي په دې کې د رحمان الله ګربز 115 منډې هم د پام وړ دي تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 94 منډې کړې دي ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړي او دامګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له موسکو سره د سولې خبرو ته د کینستلو غوښتنه وکړه اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبر وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر و او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیې ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیې ته سفر وکړي اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې اور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کنړ لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو
باید پیلېږي په ټولو ولسوالۍ کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,000 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو د افغان ټیم نن له بنگلادش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري د ور روزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درلرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی.
دا ډېرې ګټورې دي. دا هر ځوان له نشئی توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپله لوبې وکړي.
د اړه بام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونو وروستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات درې بستره صحي مرکز شلاونو ویوړل او اوس په کې سین روان دی چې سړک
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بل ډله ییزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډله ییزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونه ویلي محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حمله په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډله ییز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړې دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښه له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځوړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې 1.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو کم وي واکسین شي. څموده مخکې په ننګرهار کې د ګزار 15 مثبت پیښې ثبت شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې، نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي.
ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې، او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 3,500 په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي.
که څه هم نوموړي د دریو نورو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان په اړه څه ونه ویل، خو له دغه پروګرام یوې باخبرې سرچینې چې وایي نه غوښتل د اجازې د نه درلودلو له امله یې نوم پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې به څه د پاسه 4,00,000 ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې حال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو، بټیکوټ، کوټ، نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. په همدې حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکي وایي نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکي ورغلي او د دوی ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبیدالله د ننګرهار اوسیدونکي، نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپلو ماشومانو ته واکسین ولګولو، نو هیله مې دا ده چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغۍ مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هېوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټرګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي. بختیار
ستانګزه صاحب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه یې. د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. هغه 1,540 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شیبه دم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. هغه 1,403 توپونو 100 منډې پوره کړې. نه څلوریزی یو شپږیزې ووهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوې هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 256 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو او بالاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنګلادیش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنګلادیش ته په بنګلادیش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهونکي وو چې دوی د کمو منډو په جوړولو سوځېدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي، څه فکر کوي چې دوی به وکولی شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي وکولی شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکاتو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پورې منډی کا دغه بیٹسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیٹسمنان هم شته، مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنداس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې به ورته ستونزې وي، خصوصا راشد خان او مجیب
وشتنځای چې لسار مونږ لیده هغه بریکم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو داسې ویکټ د چې تر ډیره پورې د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وي نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان توپ چونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کول شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر ده د غټ کرکټ دغه راز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمونږ خلاف دواړه پاڼو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې توپ وهونکی ده دغه راز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیئران دي چې دوی کول شي یو خ کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼه کې آسان نه وي.
ډیر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبې په ارتباط له موږ سره خبرې کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانا موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ور بشو بامیان او تالتا په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالیو کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 10,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سرونه نزدیک او مال است دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقله محمد ده بامیان ولایت ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رزو رهی سی پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده نموری و ویل ده دوی غواگانی تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که دستیدانی رخی جی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوفر دمی تکاری از ما تقریبا یک گاو کشته دیگه گوام فیلن مریضه ما میگم خود
زمین پا کلی که دغه ناروغی لشپگو چخ زیاد غواگانی وجلی دی نور غواگانی هم ناروغه شوی دی زما غواگانی هم ناروغه شوی وی کنزا پا شیری غواگانو که ده کمری شی خلگو تا بدی دستون زیرا ولاری کری حق غواگانی چه واکسین شوی دی هم مری زما غوا هم واکسین شوی با خمره شوی
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد که خاطر که من گل خود واکسین کده بودم واکسین خان واکسین پتی گرفت کشت
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح الله ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکې یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نشي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2000 دوز واکسین باید تطبیق وکړي او تر 1970
شاوخوا 1200000 واکسین به تطبیق کړي، چې 1400300 دوز واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د 150 تنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
در حال فعلی د جریان است، واکسین درو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانش وایي دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څه هم په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبریدونکې میل آنلاین خبرونه په خپله وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکی پاتې شوی و. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار و د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور لمخې احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. په راپور کې راغلی چې احمد یار یوه شپه مخکې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفیع عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم ته ویلي دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوسټ د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نه شي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په په میدان وردګو کې د نشي توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د میدان وردګ ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسؤلین وایي د یادو سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو لوري د نشي توکو څخه د ورزش لوري ته راګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشي توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دې وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
د والیبال دا سیالی د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وایي غواړي د ورزش له لارې ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. فواد الخیل او فرید احمدی او احمد الله ممیمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا ډېره ګټورې دي. دا هر ځوان له نشه یي توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرون منګه چې خپله لوبې وکړی سي، دا پرمخ تللی سي، د نشه یي توکو بچېدای سي. پیغام مې ځوانانو ته دغه ده چې هر سړی باید د نشه یي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشه یي توکو روغ دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي.
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بدو عملو نه، شایسته عملو نه لاس واخلي، مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړي.
موږ ځوانان چې کومې لوبې په لاره باندې اچو، خاصتا د نشه یي توکو په ضد باندې دي، چې دغه د موږ ځوانان ورزش وکړي، په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نشته که دوی داسې ووایي. کنه چې موږ مثلا هغه نه لرو، بودیجه نه لرو، یا کومه لاسرسی نه لرو، ورته هر چیرته کولای شي، په کلیو په بانډو کې کولای شي. او موږ همیشه کوشش کړی تورنمنټونه مو جوړ کړي دي، خاص د مواد مخدرو په ضد باندې.
ننداره کوونکي هم له دې لوبو خوښ دي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي. اجمال او ولي ولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
خراب کارونه له عمل کولونه له نور نشه یي توکو نه که غواړي او سړی ځان وژغوري نو کولای سي چې ورزش وکړي او د ورزش په طریقه کولای سي چې ځان تېرو باسي له خراب کارونه له بې ځایه کېناستونه د دې شیانو نه لاس واخلي. بیا کولای سي چې له عمل نه او له خراب کارونه لاس واخلي، ځان لرې وساتي.
پیغام ده چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی هفته دي هغه پرېږدي. هر سپورت چې وي، که والیبال وي، که کرکټ وي، که فوټبال وي، که کومه رزمي لوبه وي، هغو دپاره د سفتنامو کې هغو کې د ځانونه شامل کړي چې دغه کوم مرض کوم آفت باندې دوی اخته دي چې هنده کې له دوی نه دوی بېغمه شي. د دوی دپاره خو زیاته تشویقي جنبه لري. دوی که چېرته داسې بې ځایه ګرځي او داسې بې ځایه خلکو سره رفت آمد لري نو د دوی هڅونه دغه ده، دغه لوبې چې ګوري دوی هم غواړي چې هنده کې موږ نه هم همداسې یو کس جوړ شي، همداسې لوبو کې شرکت وکړو.
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی و. د ځایي مسؤلینو په خبره دغلته د لوبډلو شمیر نږدې 160 لوبډلو ته رسېدلی. دغه سیالۍ په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سټار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان ښار کې د نیک کلب په نوم په بریا پای ته ورسېدلې. ځایي طالب مسؤلین وایي دوی پلان لري چې دا ډول سیالۍ زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي. د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر ذبیح الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل.
بالکل، موږ په څلورو ولسوالیو کې چې منظمونو غوښتنه کړې ده غلط منظور شوی دی، خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته. د موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کې نه درکړل شوی. له مؤسساتو نه مو بار بار غوښتنه کړې ده، موږ ته وعده راکړې ده، ډاډ راکړی دی انشاءالله چې دوی په غوښتنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باوري یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنایي یو سبب وګرځو.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ګڼ شمېر ځوانان بېکاره شوي، ګڼو له افغانستانه تېښته کړې، پر ناقانونه لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي، هغوی د بېکارۍ له وجې د راپورونو پر اساس نشه یي توکو ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه همنه عباد السلام د پرا ولایت د گلستان ولسوالی ته خبر کوم زاول حق نو د امر د پرا ولایت د گلستان ولسوالی یو ډیر وچکلی پکښې د ډیر سخت وچکلی پکښې د خلګې ستړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او داسې حیات راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د گلستان د ولسوالی د ټول کې د خلګو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي راسی ولسوالی ته بالا د مرکز میزیر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي نو دوی دې پر د اطراف پوښتنه وکړي را دي سیز د وچکلی او بیوزلی او ستړیا معلومات ځان ته وکړي حتی د زموږ په کلي کې د زموږ کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایع چالانې شل دېش کسه کوچنیان پر راټولې نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د زموږ رختر یو ځای ورسوي کور ودن الله دې خیر درکړي
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه را ایله کړي محلي ټولګي ټول پریږدي ځکه ده کې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل اوس صنفونه بند دي ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي هڅه څه زده کړي وه ټول ځینې هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه وه د حکومت هم ګټه وه د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه چې موږ صنفونه را پریږدي موږ خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وربشو لنډو خبرونو ته ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بله ډلیزه حمله هم شوې د ایران د جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دوه پولیس دي او څلور حمله کوونکي هم دي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې په کندهار کې د طالبانو امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې دې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نن د بنګلادیش په وړاندې لوبه لري افغان ټیم تر اوسه په 49 اوورونو کې او د اوو لوبغاړو په سوځېدو 318 منډې کړې دي او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ دویمه نیمایی کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي یو نامه وای د افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 13,000 روغتیایي اسانتیاوي په واک کې لري
دی چات درملنه تیر پر مصرفه درملنه ده پدې کې تر هر څه مهمه ده چې باید کافی بشري منابع ورته موجود وي چې متاسفانه اوس نشته
په یو بل راپور کې به واوري چې معتاد خجی وای د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله مجبور یو چې د احتیاط درد وزغمو
بارها خود ملت کرده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی دست ورس هم رغلی چیزی پتیشه و حلیم او چاکوی روانده رایست تلیده زما ما شرزوی بیدیر واخه چو زلی زه ده کور شرلی ما
دا چې د معتادین گوخه کیدل هغوی او د هغوی کورنی پا چه دول روانی ناروغوی اخته کوی پا دی اړل داکتر نومان پوپل سر مرکه لرو
دوی هم د همدغه حالت نه ډیر متاثر دي او ډیر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوې دي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
فکر وینا ځوانه موبایل درامات ک
نازوانان تاسو یاد کزه
ولی موږ چې نازواني در سره کړی
د اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره یې روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري. د دې سازمان په ستراتیژیک چوکاټ کې راغلي په افغانستان کې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر سوی او د نشه یي موادو اصلي قربانیان ځوانان، ماشومان او ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال وایي د دوی اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې راجذب کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره له 2023 څخه بیا تر 2025 میلادي کال پورې خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ. په دې چوکاټ کې راغلي که څه هم د کوکنارو د کښت کمولو په اړه راپورونه خپاره شوي، خو بیا هم په افغانستان کې معتادین مخ په ډیرېدو دي. د دې سازمان په تازه ستراتیژۍ کې ویل شوي چې د افغانستان له 3.5 میلیونو معتادینو څخه یوازې 1.5 زره معتادین د درملنې اسانتیاوې لري. د یوناما څېړنې ښیي افغانستان په آسیا کې درېیم هېواد دی چې د ایچ آی وي په وایرس ډېر ککړ ناروغان لري، ځکه هغه معتادین چې نشه یي مواد ځانو ته پیشکاري کوي د پیشکاري نوې بمبې نه لري، او څو معتادین د ایچ آی وي په وایرس ککړ بمبه په ګډه استعمالوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما دفتر مرستیال مارک سپوتزل د دې سازمان رسنیو ته په خبرو کې د طالبان له حکومت څخه غوښتي چې د معتادینو پالنې ته ډېر پام وکړي. ښاغلي پوتزل ویلي، موږ د معتادینو د درملنې مرکزونه وینو. واکمن مقامات کولای سي چې د دې مرکزونو د خوراک، جامو او درملو لپاره ډېرې پیسې ځانګړې کړي. دا ډول موږ د نړیوالې ټولنې څخه هم غواړو چې په دې برخه کې مرسته وکړي. موږ د سیمې له هغو هېوادونو سره همکاري کوو چې د معتادینو درملنې ته لیواله دي. له هغوی څخه غواړو چې په دې برخه کې له واکمنو مقاماتو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت له اسنادو پرته ادعا کوي چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر 5 میلیونه ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره په 2015 میلادي کال کې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته وروستۍ سروې وکړه. د دې سروې پر بنسټ د معتادینو او احتیاط له امله د زیانمنو سوو خلکو شمیر تر 3 میلیونه ډېر ښودل سوی و. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو په مرکزونو کې د امکاناتو او مسلکي اشخاصو نشتوالی د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل بولي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر ډېر وخت او ډېر مصرف ته اړتیا لري.
د احتیاط درملنه متاسفانه ډیره پر مصرفه او ډیره اوږدمهاله درملنه ده. په دې کې تر هر څه مهمه دا ده چې باید کافي بشري منابع ورته موجود وي، مسلکي کسان ورته موجود وي، چې متاسفانه اوس نشته. امکانات ډیر محدود شوي دي. هغه مراکز چې په 13 کلونو کې یو په بل پسې رامنځته شول اکثرا سقوط سره مخ دي، بند شوي دي. هغه کسان چې د هغو په روزنه کې ډیره پانګونه شوې وه، هغو خپل کارونه وظیفې له لاسه ورکړي دي.
د طالبانو حکومت په تیر ژمي کې اعلان وکړ چې دوی په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره 5000 بستریز مرکز فعال کړ او د سلګونو معتادینو د درملنې لپاره زمینه برابره کړې ده. خو د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې دا مرکزونه د خوړو، درملو، صابون او شامپو له جدي ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې یوناما وایي د افغانستان له 3.5 میلیون معتادینو څخه یوازې 1.5 زره روغتیایي اسانتیاوې په واک کې لري.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاسي لبی چې مور دې پودر وې، پلا دې پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو $1,000,000 وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د بامیانو ولایت معتادې ښځې شکایت کوي چې دوی د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي له امله دې ته مجبوره سوي چې نشو ته دوام ورکړي. دا ښځې وایي د نشو دوام ته دې سبب سوی چې د روغتیایي ستونزو تر څنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پیټی هم پر اوږو یوسي. د ښځو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو ته په کتو سره معتادې ښځې کافي خواړه نه لري، او همدا لامل دی چې د مور او ماشوم مړینه ډیره ده.
زمو همکار په دې اړه راپور چمتو کړی چې د یوې معتادې ښځې په غږ پیل کیږي.
مهدامی بند مونده ما هیچ نمیتونم از کی کمک بگیرم. کی ما
نگارا یو دو څلوېشت کلنه میرمن ده چې د بامیانو د ښار په یوه څنډه کې ژوند کوي. دا چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي وایي لومړی خاوند معتاد و او د وخت په تېرېدو سره ده هم ورسره معتاده شوه. نگارې ازادي راډیو ته وویل چې معتاد میړه یې د دې اولادونو ژوند تریخ کړی دی.
بارها خودم علت کرده بارها
زه او زما اولادونه چو زلی ده بولیدی ده سورس هم را غلی چیزی پا تیشا و حلیم او چاقوی را بانده رایستلی ده زما مشرزوی بیدیر واقع چو زلی زه لکور شرلی ما
از خانه کشیده
ده نگاری پا وینا بیوزلی ده روختی امکانات و نشتواله او طولنه ناسم چلن پر محتد و خوزو ده جوان کری را تنگ کریده ده بامیانو محتد میرمنی وی چه روختی خدمت پا وقت کی نلری. د نګاری ترڅنګ لسګونه داسې موتادې میرمنې شته چې له کورنۍ او ټولنیز تاوتریخوالي سره مخ دي. شپږ دېرش کلنه فرزانه چې د څلورو اولادونو مور ده همداسې تریخ ژوند لري. دا له څلورو کلونو راهیسې نشه کوي چې اوس د خپل ورور په مالي مرسته په کابل کې د معتادینو درملنې په یوه خصوصي روغتون کې بستري ده. فرزانه وایي چې ګاونډیانو څو ځله وځوروله اخر دې ته مجبوره شوه چې نشه پرېږدي.
د شپې ټول ګاونډیان زموږ د کور پر شاوخوا راټول شول. ویل یې دلته څه خبره ده؟ دا ساقیخانه ده چې تاسو نیمه شپه ځئ او راځئ. موږ عملیان خلک یو، نه مو د تلو راتلو، نه د ډوډۍ او نه هم د کیناستلو وخت معلوم دی. آخر مجبوره شوم چې له هغه کوره راووزم او روغتون ته راشم. آن دا چې د خپل کور دروازه مې هم قلف نه کړه. ما ویل تا زما سره وفا ونه کړه.
په افغانستان کې معتادې میرمنې وایي چې د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره هیڅ ځای او ادرس نشته. د 1400 شمسي کال د عقرب په میاشت کې د طالبانو حکومت د معتادینو راټولولو بهیر پیل کړ. په دې معتادینو کې میرمنې او ماشومان هم شامل وو چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د سرطان د میاشتې 15 نیټه د نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ وه. په دې مناسبت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې وویل چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. دا راپور ښیي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې یعنې په 1401 شمسي کال کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 2 مرکزونه فعالیت درلود چې له دې مرکزونو څخه یوازې 5 مرکزونه ښځو او ماشومانو ته ځانګړي شوي وه. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې معتادې میرمنې روغتیایي خدمات په واک کې نه لري او د دې تر څنګ د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار هم وي. په بامیانو کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مهدي رضایی ازادي راډیو ته وویل
به دلیل فقر و همچنان
بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په ټولنه کې د معتادو نارینه و موجودیت د دې سبب کیږي چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پور ته ډیر زیان رسیږي. دوی روغتیایي خدمات په واک کې نه لري. دا د دولتونو وظیفه ده چې د ټولنې ټولو اقشارو په تیره بیا ښځو ته چې ډیر زیان ورته رسیږي روغتیایي خدمات وړاندې کړي.
موږ وغوښتل چې د معتادو ښځو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت نظرم وپوښتو، خو د دې راپور ته چمتو کولو پورې د طالبانو د حکومت د بامیانو ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدي زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت تر دې مخکې د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې مالي او تخنیکي ستونزې منلي او ویلي دي چې هڅه کوي د معتادو ښځو د درملنې غیر فعال مرکزونه بیرته فعال کړي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلر 20 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. معتادین د وخت په تېرېدلو سره له کورنۍ، خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي او د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي، چې دا کار معتادین او د دوی کورنۍ له ډېرو رواني ستونزو سره مخ کوي. دا چې د خوښیو له مراسمو څخه د معتادینو ګوښه کیدل خپله معتادین څومره ځوروي، دا کار د دوی پر نږدې خپلوانو څه ناوړه اغېزې کوي او څنګه کولای شو هغو معتادینو ته بیرته له ټولنې سره د یو ځای کېدو او خوښیو په مجلسونو کې د ګډون زمینه برابره کړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې معتادین ولې د خوښیو په مجلسونو کې ګډون نه کوي.
دا چې معتادین په دوامداره توګه د مخدره توکو نه استفاده کوي دا خپله ګوشهګیري او یا انزوا طلبي یو اختلال دی، د همدغه اختلال ذهني حالت دی. من جمله انزوا او ګوشهګیري، افسردګي شدید، سو هزان، او دا چې دوی خپله تا روزمره فعالیتونو سره تمایل نه لري او له لاسه ایزي، حلاوتن دوی کې د کورنۍ بنیاد او یا حساس تاداب کورنۍ لمنځزي او دوی ته هغه عاطفي حالت چې نور نورمال خلک لري دوی سره هغه عاطفي فعالیت نه لیدل کیږي. علاوهتن دا سبب د دې ګرځي چې په اجتماع او محیط کې دوی ته یو مشکلات پیدا شي. او دا چې ګوشهګیري او انزوا طلبي اصلا دا یو استرابي اختلال دی چې په هغه کې خپله معتاد فرد د ویرې احساس کوي. د دې له کبله دوی نو په همدغه خوښي او محافلو کې اشتراک نه کوي. دا ویریږي چې دې ته کوم هلته کوم حالت رامنځته نه شي، په کوم دام او یا په کوم جال کې هغه اخته ونه شي، او د دې نه دا شرمنده او خجالت زدگی حالت ورته پیدا ونه شي چې د مخدره توکو نه استفاده کوي.
آیا ټول معتادین همداسې ګوښه اوسېدل خوښوي که ځینو ځانګړو نشهیي موادو دوی دې ډول ګوښه ژوند کولو ته اړ ایستلي دي؟
اکثرا هغه معتادین چې په طولانی مدت توګه د مخدراتو لکه الکول، هفیونو، کوکاینو، شیشو او یا شیشه و همفیتامین نه چې استفاده کوي، دوی ته همدغه حالت د ګوشهګیري و د انزوا طلبي حالت ورته لیدل کیږي. علاوهتن دوی باندې د الزایمیر و یا د حقل زوال او دلیریوم مرض هم لیدل کیږي. اکثرا لیدل سوی دي دغه معتادین چې طولانی مدت توګه استفاده کوي.
دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار خپله معتادین څومره ځوروي او د دوی پر ذهن او روان څه ناوړه اغیزې کوي؟
واقعا اکثرا مریضانو سره چې موږ مشوره کوو او یا مشوره مو کړې دي، دوی هم د همدغه حالت نه ډېر متاثر دي او ډېر شکایت کوي چې ولې دغه حالت دوی ته پیدا شوی دي. او هغوی هم نو دا چې د دغه حالت نه څه چاره لري څه هغه نري، موږ ورته مشوره و مشورهګانې و هغه نو موږ ته ورکوو. نو دوی هم په همدغه انزوا طلبي او یا دا گوشگیری چه یا و افسردگی اختلال دی او یا استرابی اختلال دی دوی تر آمستگی گی، اکثر هم دمدغه چه دوی طولانی مدت توگه دی مخدراتون استفاده که دوی تر آمستگی گی. او متاثر 100% دوی متاثر دی او دوی نغواری چه دغه حالت ورته پیدا شي، خو لیکن دوی وایي چې موږ څه وکړو، چاره نشته، نو مجبور یو چې دغه ځان باندې تعمیل وکړو.
هر معتاد خپله کورنۍ او خپلوان هم لري. دا چې معتادین د خوښیو په مراسمو کې برخه نه اخلي، دا کار د هغوی په نږدې خپلوانو څومره ناوړه اغېز کوي؟
دا نو یو طبیعي امر ده چې دا معتادین او یا د دوی انډیوالان چې معتاد دي په همدغه محافلو کې اشتراک نه کوي، دوی حتما متاثر کیږي. ځکه چې ځینې خراب عادتونه چې معتادین لري لکه غلا، چې دوی غلا کوي او یا تعدید کوي ځینې کسانو، او یا هم د مخدراتو توکو د پیسې ترلاسه کولو دپاره دوی حتی ځینې کسان وژني. نو د دې له کبله نو د خپلوان هم د دې نه، حتی زوی و مور، خور، پلار، کاکا، ماما، دوی هم دوی نه یو خجالت باسي چې په محیطو په اجتماع کې دوی ته څوک وایي چې د تا پلار او یا د تا زوی او یا د تا وراره او یا د تا ورور معتاد ده. دوی ته یو خجالت حالت د شرمندگی و خجالت زدگی رامنځته کوي. نو د دې له کبله دوی نو حتما د دې نه متاثر دي چې ولې د دوی ورور او یا کاکای او یا مامای او یا وراره معتاد شوی دي.
که معتادین د ډیر وخت لپاره یوازې پاتې شي او کلونه کلونه یوازې واوسي، دا کار د هغوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي؟
د طب له لحاظه هر مرض چې طولانی مدت او یا ډېره مدت ورته تیر شي هغې ته مونږ مزمن وایو او یا کرونیک حالت ورته وایو. که هغه نو کمه مدت تیر شوی او یا د شروع په مرحل کې وي هغه نو بیا حاد ده، یعنی حکیوت دی. نو د طب له لحاظه هر مرض هر حالت چې دی او مرض سبب ګرځي هغه کیدای شي چې په حاده توګه تداوی دیر ساده ده، لیکن چی مزمن حالت تلار شی اغا بیا مشکلات را منستکی که دیشی چی طولانی مدت تداوی بغواری ضرورت وی حویا دا چی که دیشی چی داد معاند حالت یعنی تداوی ریزلت نورکی. اغا حالت نو دیمدغا موتادینو پامنسکی دیل لیدل سویدی چی اغوی تا بیا لکش ما قبلا بیان کر دا الزایمیر و دلیریوم و حویا دا حقل زوال مرزون حویا نور روحی و روانی حالتونه ورته پیدا کیگی او یا همراز عصبی ورته پیدا کیگی چه حقا وقت نو تداوی لکزر مشکل وی او یا هم ناممکن وی.
څنګه کولای شو هغه معتادین بیرته له ټولنې سره یو ځای او د خوښیو په مجلسو کې د ګډون جرأت ورکړ سي یوازې ژوند خوښوي؟
دا روانشناسی لحاظ چاره و تداوی لري. چاره و تداوی داده چه دوی پا مراکز و ده معتادین و تداوی مراکز تا مراجعه و کی و اغا ارواپوهان و یا روانشناسان چه دی و یا دکتر صاحبان و کانسلرونه چه پا مدغا تداوی معتادین و مراکز چه دی اما اغا مراکز و تا چه مراجعه و کی نو خود دا دویتن و کانسلران و اغا لار و چاری خیی او دکتر صاحبان و ارتا دواگانی ورکوی چه دغا حالت نه راوزی. نو دوی باید اغا تعهدات چه کانسلر و دکتر صاحبان و روانشناس سره کهی پا امغا بنده عمل لوکی. او کورنه هم دوی سره بدرفتاری و دا استگما و یا دسکریمینیشن لیری کی، زکر چه دوی باید بیر تخبل همغا ولی آلت تراشی و نرمال توگه جواندو کی.
دا زادی راژیو درن آوریدن کو دا دې د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورځي خو جمیل په قهر کیږي او هغوی ته وایي چې نور مې ستاسو له انډیواله یې توبه ده. دا چې د جمیل د انډیوالان د څه لپاره د هغه دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتو پرېښود او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جمیل جانا څنګه شو؟ سیکریټی خواند وکړ کنه
یار؟ هغه پرجانا ډیر خواند وکړ. بل سیکریټ ټایم ډاکې زور ور هغه پرجانا بل سیکریټ ټایم ور ډاکا
ور ډاکې
یال دان نه لاس دان را ډاکې
ونه سارا ته څه کوي واشنی یې اوس هم پوره یو سیکریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
آجی اسلاما دا چوبرا خواگا سندره دا تو خود آواز لگ جکا
کما سندره
دا سو چوب شای داغ سندره دا نو دا خور افتی هم چکا سندره دا تا سو ولی خانده
یارا جمیل جانا ریفتی هم چی نشای زوره وره دا سندره دا دا نسبی خپا دا خپا
دیسپی غپا چه ده بابا؟ تو فکر کنوی چیز دیسپی غپا و سندره نسره پیشنم؟
والا کارو تاسی ولی خانده نو دا خور اختی هم چی سندره ده
دا نستاسی نپویده سندره و دیسپی غپا نسره پیشنه دا خیر زنو زم کورتا اگه زما موتر چه شو؟
موتر خوری دقا ده مختوالار ده
خفاره دغه بالغ په نشته کا
ته نه وینې موټر خو دې دغه د مخته ولاړ دی.
ښا موټر مې داد دی
دروازه یې مو خلاصه کړې ده دغه یې سیر دی بس یوازې کښېنه.
ښا سمه ده دادی کښېناسته ته ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه رکت وکړه له خیره
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا برېک نیولی دی.
ښه خیر دی کو کور ته ځم په موټر پسې سبا راځم. هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده، واخله.
ته ودرېږه، زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې کا کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بېخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهیم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جبل جاره، خدای دې نه کوي. ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټی په سر نیولې دي، ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ږیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ور سره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دې پرېدا، په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوا. نشه دې په کومه کنده کې ونلویږي، او یا چیرته موټر ونه وایي.
وایي نه سارا ورشه، سیګریټای مو پې ووهه، کار څه پې وشي په بوګ به په خدای ته واچي.
سڑے دودھ ورکی تاسی پورا سگریٹ پی ہوا
بس ڈیڑھ یار سات پکوائے تیر
هو سات هم تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم السلام. غفار سره مشه، نثاره تم سره مشه، په خیر راغلی.
خیر یوسی ژوند دی اوسی. اوهو جمیل جانا، دا لاس دې ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم. ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپه دی، ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا، یو عادي بنډار و. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همېشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و، تا تر اوسه پورې د چرسو سیګریټای وهلی و.
نو سیګریټای خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټای دی وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به دې وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درته جوړه کړې ده.
ها، ویډیو مو جوړه کړې ده؟ تاسې راښکاره کوي؟
دا دې وګوره، زما په موبایل کې ده، ودرېږه زه ته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چاره نه کوم.
ورځه ورځه، حرکت وکړه له خیره.
موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولې دی.
ښه خیر دی، پښو کورته ځم. بس دی لرې کوي، تاسې هېڅ شرم او یا نه لرئ؟
څه کوې ناځوانه؟ موبایل دې را مات که.
ناځوانان تاسې یاست که زه؟
ولې موږ څه ناځواني در سره کړې؟
دا ناځواني نه ده چې یو وار مو د چرسو سیګریټای را باندې ووهه، او بیا مو ملانډې را باندې وهلې. ویډیو مو هم رانه جوړه کړې ده.
دا خو انډیوالي ده، په انډیوالۍ کې خو ساتیری وینو.
دا انډیوالي نه، بلکې بې عزتي ده. تاسې زما انډیوالان یاست که زما دښمنان؟ انډیوالان داسې وي چې خپل انډیوال په چار سخته کوي.
نو دا خو یو ساتیری وه، په یو سیګریټي خو څوک نه چرسي کېږي.
بس بس، دا خبرې نور پرېږدئ. زه سر له نن څخه هم له چرسو سره او هم ستاسو سره خدای پاماني کوم. نشه سړی بې عزته کوي. څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي؟ که دا ویډیو یو چا لیدلې وای، زه به په شرمونو شرمېدلی وای.
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه، او بل دا چې مونږ ټوکې در سره کولې.
نشه دې ورکه شي، تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه. نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه. خلاص.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ராஷ மஜ்னுனிய மலைலாஷ மைத மைத தாவேகா ஜானான பானசாஷ மீன மீன ராஷ மஜ்னுனிய மலைலாஷ மைத மைத தாவேகா ஜானான பானசாஷ சத்தாயம் தாசமாஷ கோட்டைஷ பகந்தாஷ சத்தாயம் தாசமாஷ கோட்டைஷ பகந்தாஷ மீன மீன ராசா மீன மீன ராசா மீன மீன ராசா